قدر منوریدن کو پا داغونی که هم دا افغانستان مسائل پا آره یوش میرزیاد سوالنا پیدا تی. اول دا چه امریکا پر پاکستان خپل مالی نظامی کمک بند کردی او دا گواش کردی چی که دا ترهگری دا حمایه چخلاس و نخلی نور بندیزون با هم بانی ولکوی. پا دی آره با دا پاکستان خبرگون چه دولوی؟ آیا پاکستان با دا ترهگرو ده حمایه چه خلاص واخلی؟ پاکستان ده بحره چار ده وزیر ده سرگندونی چی ده افغانستان مخالفین پا غیر منظم دول پا پاکستان که حضور لری او ده بلی لوری بیا پا افغانستان که یو شمیر جهدی دلیدائی ده لری چه طالبان پا افغانستان که دی ده چه ولی تروس پوری دوی ده پاکستان ملاتر کوی ایلت چه دی او پا دی اره بای دولت چه دول برگون وشهی هم دارنگه د ارگ او د بلخ د پخوانی والیات محمد نور ترمنز جنجالونه څنګه کېدای سي حل سي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې هم عطا محمد نور ګواښونه کوي او نه غواړي چې دا مقام پرېږدي او د جمعیت او د ارګ ترمنز د خبرو پایلې او د دې مسلې حل به څه ډول وي. دا چې د افغانستان ولسمشر پر وکیلانو غږ کړی دی چې نور باید وزارتون د مقرری په خاطر ورنسی آیا وکیلان به د دې کار څخه لاس واخلي؟ همدارنګه د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش دا څرګندونې چې د لوی جرګې یا نوي جرګې رابلل یو کودتا ده او همدارنګه دا چې وایي چې برېښنایي تذکرې یو تعداد متعصبو کسانو په لاس کښې یرغمل دي او د اجرایي رئیس د وروستۍ څرګندونو چې وایي د افغانستان ټول خلک چې موافق نوي تذکره نه ویشل کېږي. همدارنګه په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي او په دغه اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې څه ډول کېدای سي چې حل شي؟ همدارنګه د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکي او د ملي یووالي د حکومت راتلونکي به څه ډول وي؟ دغه ټول سوالونه په دغه مرکه کې څېړلي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق قاتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
مننه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته د زړه له
کومې سلامونه ورسره وړاندې کوم. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا پر پاکستان خپلې مالي نظامي کومکونه بند کړي دي او ګواښ یې ورته کړی دی چې تر څو د ترهګري ډلو د حمایه څخه لاس وانخلي نور بندیزونه به هم باندې ولګوي، اما پاکستان په مقابل کې سخت غبرګون ښودلی دی. تاسو دا مسله څنګه څېړئ چې آیا پاکستان به د امریکا فشارو ته تسلیم شي، د ترهګري د حمایه څخه به لاس واخلي؟
تاسو وګورئ، یو خبره خو دا ده چې کله چې د ترامپ ستراتیژي د افغانستان او د جنوب د آسیا د پاره اعلان شو، په هغه کې دغسې موارد راغلي وو چې باید پاکستان په دې برخه کې همکاري وکړي او پاکستان ته هغر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد کار او فعالیتونه، تخریبي فعالیتونه وکړي. نو دې نه وروسته بیا تقریبا یو هفته لس ورځې مخکې دغه مسله د ترامپ په تویتر کې راغی چې پاکستان ته به ټولې مرستې بندوي تر هغه پورې چې پاکستان په رښتیا سره د توریزم د جګړې پر ضد عملا اقدامات کړی. او بل دا دی چې پاکستان په دې تېرو شپاړس کلونو کې امریکایي مشران غولولي دي او تقریبا درې دېرش میلیارده ډالره امریکا د توریزم جګړې په خاطر پاکستان ته ورکړی، تر حاله چې پاکستان په دې کې ډول جین کړی او امریکایان یې غولولي دي. نو د خپله د امریکا د ولسمشر دریز په دې برخه کې ډېر کلک او سخت و، خو بیا د هغه نه وروسته یا بهرنیو چارو وزیر او دفاعي چارو وزیر د امریکا هغوی بیا یو څه نرمې خبرې وکړي. خو دلته خبره دا ده چې پاکستان که واقعا هم همکاري ونه کړي، بیا کېږي چې امریکا نور تغییرات هم په پاکستان ولګوي، مثلا د هغې د مشرانو تګ راتګ محدود کړي او ویزې ورته ورنکړي، د دې پیسې چې کوم امریکایانو سره دي یا د امریکایي بانکونو کې د هغه کنګل چې ورته او همداسې په ترانزیت برخه کې دوی باندې فشار راولي، همدغسې په نړیوال سطح په سیاسي برخه کې او په نظامي برخه کې کېدای شي دوی ته تجهیزات ورنکړي، استحقاق د تیارو د اشار وادې کې دا خبرې دي چې کېدای شي چې امریکایان په افشان باندې وروسته بیا فکر وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا ویلی چې موږ امریکا دوستی ته ضرورت نه لرو، همدارنګه ویلی دی چې د افغانستان مخالفین تیت و پرک په پاکستان کې اوسیږي، مګر په داسې حال کې بیا چې د افغانستان کې بعضی جهادي مشرانو دا وایي چې د طالب مشران په افغانستان کې اوسیږي او دی سوله غواړي، تاسو دا ډول غبرګونونه څنګه څېړي چې دی ولي وسم د پاکستان طرفداری کوي؟
څنګه خو داسې فکر کوو چې د پاکستان طالبان یا د افغانستان د طالبانو مشران دوی خو په وزیرستان کې نه اوسېږي، دوی په اسلام آباد کې پنډې او کراچي او کوټه کې اوسېږي. که تاسو بیاږي څو کاله وختي د حقاني ترور باندې تروریستي حمله وشوه، هغه په اسلام آباد کې وشو، یعنې هغه په وزیرستان کې نه و، چې هلته موږ چې په وزیرستان کې دوی دي. دا ادرسونه ټول د پاکستان استخباراتو ته معلوم دي چې دغه مشران چېرته اوسېږي. او دا چې پاکستاني هم دا خبره کوي چې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، دا زما پاکستان دومره درسته خبره نه ده. او دلته چې یو جهادي مشر دا خبره کړی، د هغه مطلب د طالبانو برابر څخه نه دی، د هغه مطلب هغه محلي قومندانان د طالبان دي، یا ځینې هغه کسان دي چې دوی په هغه سیمو کې ژوند کوي یا په هغه سیمو کې اوسېږي کوم چې د دولت د کنټرول کې وتلي دي. نو په هر صورت دا د دولت عکس العمل په دې برخه کې جدي و، ځکه چې که مونږ داسې وایو چې طالبانو مشران په افغانستان کې دي، دا نو د پاکستان خبره شو چې بیا د هغوی دغه استقلال قوي کېږي، چې مونږ وایو چې مونږ خپل اعتراف وکړو چې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، ګرچې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، هم محلي د طالبانو قمندانان چې دوی د یو ولایت د طالبانو د خوا نه نومول شوی یا قمندان دی، دا طبیعي دی چې دغه ځایونو کې چې هلته دولت کنټرول یا حاکمیت نه شته هلته اوسېږي.
د بل لوري په افغانستان کې د ارګ او د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور ترمن تر اوسه جنجال روان دی، هر ورځ عطا دولت ته نوي نوي ګواښونه کوي، همدا چې ارګ نوی والی ټاکلی دی، ولې تر اوسه پورې نشي کولی دا نوی والی په خپل کار پیل وکړي او دا تا دا ګواښونه چې دولت هر ورځ ډول ډول کوي څنګه چلي؟
ګوري کله چې موږ ویلې چې ډاکټر صاحب عبدالله د جمعیت د ګوند نماینده دی او د جمعیت د ګوند کاندید په انتخاباتو کې، بالاخره په نهایت کې ډاکټر صاحب عبدالله هم ډېرې رایې درلودلې او ډاکټر صاحب اشرف غني هم ډېرې رایې درلودلې. دوی دواړه د دې لپاره چې دغه وطن یو کشمکش او بحران ته لاړ نه شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وسخت باندې په دغسې یو حکومت باندې توافق وکړو چې هغه وحدت ملي په نوم یاد شو. په هر صورت د جمعیت ګوند نمایندان ځوان هم په دغه دولت کې شامل شول، د ډاکټر صاحب اشرف غني هم په دې کې شامل شو. اوس که جمعیت دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب عبدالله د دوی نماینده نه دی، نو دوی اول ډاکټر عبدالله د حزب نه خارج کړي دي، د پلینوم جوړ کړي او په هغه کې دوی وایي چې د جمعیت د ګوند نماینده ډاکټر عبدالله نه دی. نو چې بیا هغه وخت کې کله چې د دوی دغه روان دی ځوان هم د حکومت نه وتل، دوی بیا کېدای شي اپوزیشن جوړ کړي او هر هغه چې زه و دولت سره معامله وکړي، لیکن اوس خو د جمعیت د ګوند نماینده د دولت سره چې یو خوا د دولت دی هغه ډاکټر صاحب عبدالله دی. نو د نورو خبرو د هغوی شخصي خبرې دي چې زه وایي مثلا د بلخ د ملت نه نظم، دا هغه خبره ده چې د قانون یا په کلک قانوني خبره نه ده. کله چې مونږ هر نوع حکومت لرو، یا وحدت ملی یا ائتلافي یا ریاستي یا پارلماني، د قوانینو تطبیق او د قوانینو اطاعت دا استاد ټول احباب وایي چې ښه دی چې هغه قانونه اطاعت کړي. دا خبره داسې وي چې حکومت غیر قانوني دی، زه هم غیر قانوني کار کوم، والي دې پاتې کېږي، قومندان دې پاتې کېږي. دا خو دا یو انارشیزم دی. حکومت دې په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي، او په دې برخه کې باید عملا اقدام وکړي چې هر څوک حکومت ته ګواښ متوجه شي، نه کړي او هر څوک حکومت ونه ننګوي.
همدارنګ دوی داسې ادعا کوي چې د جمعیت تنظیم او د ارګ ترمنځ څو ځلې خبرې شوي دي، د ارګ کې یو منبع چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې تر اوسه هېڅ کوم خبرې نه دي شوي، او دوی وایي چې بیا هم د خبرې دوام لري، او تا ویلي تر څو چې جمعیت ماته مشوره رانه کړي زه دا مقام نه پرېږدم. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه نظر لرئ، او دغه مسلې د حل لارې به ستاسو د نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې په جمعیت کې څو ډلې راورسته شوي دي. یو ګروپ دی د ډاکټر صاحب عبدالله سره دی، بل ګروپ دی د سلاوالدین رحماني سره دی، بل ګروپ دی بل چا سره دی. دوی نو مختلف خبرې مختلف بحثونه لري په خپل منځ کې، هم حتی دوی په توافق باندې نه دي رسېدلي چې د حزب مرشي رئیس څوک دی. او په جمعیت کې مختلفې ډلې دي، یو د ډاکټر صاحب عبدالله سره ډله دی، بل د دوی مخالف دی، بل د سلاوالدین رحماني سره دی. نو دا مختلف ډلې مختلف خبرې کوي. د دوی دریځ واحد دریځ اوس نه دی د دولت په مقابل کې. زموږ دا و که دوی مخالف دي د دې پروسې، زده کولی شي حکومت سره د بایکاټ وکړي او خپله لاړ شي اپوزیسیون ته، او ډاکټر صاحب عبدالله د خپل نمایندګي نه هغه کړي دا طرف کړي. نو غیر د دې نه بل چاره د جمعیت دپاره نشته چې هغه حکومت سره کینی مذاکره وکړي.
تاسو د جمعیت د یو شمیر همدارنګ د اتا دا چې وایي چې د ارګ سره خبرې روانې دي او دا خبرې سوي دي، دا څنګه څېړي؟
زه په دې فکر یم چې بالاخره حکومت به دا موضوع حلوي، ځکه چې حکومت دا کوشش کوي چې په صلحاویزه توګه دا موضوع حل کړي. د درې ورځې مخکې د کورنۍ چارو وزیر هم مردار تکرلو اوتی استاد اصابه وات میشنه تکیلی دی او یوازی پی یوازی امکان دی ده هاکی علی جلی نورم کسرشی ترچو که دی کبات او دی خواهل توابی ترمند او توافق برنس بشی. ده بدی بانده مدوارم چه حتوان بدی دی او دی هن لار رویزی ده استاد اصابه وات نیز دی تبا مجبور شی چه
ولسمشر اشرف غنی پر وکیلانو سناتورانو غږ کړی چې د خپلو کسان د مکرۍ لپاره وزارتونو ته ورنسي، ځکه چې هغه کسان چې په واسطو مکر سوي یا تسلیم سوي دي یا تښتېدلي دي. تاسو دا مسله څنګه څېړئ چې آیا وکیلان به د ولسمشر دا خبره ومني؟
یقینا دا ډېر مهمه خبره وه چې موږ ته چې کوم چې موږ رسمي په وزارتخانو کې کار کوو دا یو ډېر ښه خبره وه چې دوی په وکیلانو باندې غوښتل چې تاسو وزارتونو ته به واخلي. او دا خبره قابل دقیق دی چې هر ادارې ته تاسو لاړ شئ، په وزیر باندې په هر وزیر باندې د وکیلانو فشار دومره ډېر دی چې هغه وزیر دوی کار ته نه پرېږدي، یا د وزارت مسؤول چارواکي دوی کار ته نه پرېږدي، او په هر کار کې دوی مداخله کوي، قانون دوی خپله تر پښو لاندې کوي، او کړنې کارونه غیر قابلي دي. دوی ته داسې خبره ده چې وکیلان خلکو سره معامله کوي، ډېر څوکیداره پوستونه داسې دي چې دوی په خلک کار کوي. مثلا خلکو ته وایي چې دا به زه کار دا کار به زه وکړم، تاسو به ته دومره پیسې راکړي. نو دا ډېر جدي خبره ده که واقعا ولسمشر دې پسې جدي تعقیب وکړي، زه فکر کوم دا به د خلکو او د وزارتونو کارونه ډېر اسانه کړي. دغه کلاسي د وکیل مداخله نه دا ټول کارونه د قانون سره سم پر مخ دي او که چیرې د مداخله کې دا ټول غیر قانوني کارونه هم دي چې
همدارنګه د ولسمشر دوه مرستیال سروش د نشه د یو شمیر کسان د خوا د ننوي جرګې د رابوللو مسله یو کودتا بلل دا وایي چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی. تاسو دغه څرګندونې څنګه څېړي او دا کسان چې د عنانوي جرګې غوښتونکي دي د دوی هدف څه دی ستاسو نظر؟
پورې زموږ او تاسو په تاریخ کې یا د افغانستان په تاریخ کې یو خبره دی لوی جرګې دی یا شاه بابا د نیولی تر دې اوسه پورې دا د لوی جرګې رسم او سنت روان دی په افغانستان کښې. لیکن دا په قانون کښې تصریح شوی چې لویه جرګه چې کله مونږ رابولو باید کوم موارد په پام کښې ونیسو. هغه اوس په افغانستان کښې د لویې جرګې د رابللو هغه موارد تکمیل نه دی، یا مثلا د شوراګانو انتخابات نه دي شوي، د ولسوالۍ انتخابات نه دي شوي، همدغسې ډېر مشکلات د امنیت په برخه کښې دی. بله خبره دا ده چې که تاسو همدا اوس جرګه هم راوغواړئ، په جرګه کښې به هغه اصلي نمایندګان نه راځي، دا به یا د دولت یا د هغه قمندانانو یا د هغه زورواکو نمایندګان وي چې دا به دې جرګې ته راځي. نو په هېڅ صورت زه فکر نه کوم که اوس په دغه اوسني مهال کښې د نوي جرګې اول ضرورت نشته دی، ځکه انتخاب راتلونکي انتخابات شته، یو نیم کال پاتې دی. دومره ضرور نه دی چې په دې یو نیم کال کښې مونږ دغه شپاړس کلن لاره بېرته د سره له منځه ویسو، د سره یو بل نظام رامنځته کړو. که هر څوک د لویې جرګې غوښتونکي دي، په دوی مهرباني کښې د آینده انتخاباتو دپاره دوی همدا اوس کمپاینونه شروع کړي، خلکو سره دې وګوري، خپل مشې او خپل تګلاره د خلکو سره شریک کړي. او دا ډېر ښه فرصت دی تر یو یو نیم کاله دوره پورې چې دوی دا خلک چې د لویې جرګې غوښتونکي دي او په لویه جرګه کښې بیا دوی غواړي کوم تصمیم ونیسي، نو کنه لویه جرګه د دې لاره نه دی. نو کولی شي دوی په یو ازاد رقابتي هغه کښې سره ګډون انتخاباتو کښې، او بیا که دوی وېوډلو بیا دوی کولی شي چې جرګه م غواړي ور څوکړي. لیکن زه اوس شخصا زما نظر داسې دی چې د جرګې رابلل او خلکو ته یو رواني پرابلم، یو رواني مشکل پیدا کول، دا او د دې ستونزو په کتلو سره چې افغانستان کوم حالت کښې دی، دا په یوازې دې ده چې مونږ ته ګټه وکړي، مونږ ته زیان کړي.
بله مسله چې تر اوسه پورې جنجالي ده اول سوی نه دی، هغه د برقي تذکرو اخیستل دي، چې د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې دا مسله یو څو متعصبو په خپل لاس کې نیولې ده، او د بلې لورې بیا عبدالله ویلي دي چې تر څو د ټول ملت موافقه نه وي سوې دا به توضیح نیسي، په داسې حال کې چې دا د ټول ملت موافقه هم ډېره مشکله ده. تاسو د دغې مسلې پایلې څنګه څېړئ؟
ګوري دا سیاسي یو خبره ده، ګرچې تذکره د افغان په نوم باید واخیستل شي، په دې کښې د ملتون نوم ذکر شي، دا صحیح خبره ده. لکه پخوا کې چې د داود خان په وخت کښې د ظاهرشاه په وخت کښې هم همدا شی و، دین په کښې ذکر و، رشته رټي په کښې ذکر و، قوم او ملیت په کښې ذکر و، دا کوم بله خبره نه دی. دې نه چې اوس نور کسان نور سناریوګانې وباسي، دا هغه سیاسي لوبه ده چې یو بل ته دوی په اصطلاح مشکلات جوړوي، او زه فکر کوم دا د خپله د نظام په دننه کښې د هغه رقابتونو نتیجه ده چې خلک د دې نه متضرر کېږي او خلک د دې نه تاوان کوي. زه فکر کوم چې په هېڅ شي باندې خلک دومره صرف هغه یو لس پنځلس کسه یا ډېر یا کم هغه ټیکهداران دي چې دوی په مطبوعاتو کښې زورواکي دي، چې دوی په نظام کښې حضور لري، او فقط د دې موقف نه په استفادې سره زه افغان نه منم، زه اسلام نه منم، دا خبرې کوي. در حالو کښې تذکره یو هویت دی د یو سړي، چې هغه په مخه تذکره باندې په هغه کښې یو ډیټابیس دی، په مخه باندې دی کولی شي چې ځان معرفي کړي، هم د دغه په یو کې هم بهر د افغانستان بهر دا دومره زه فکر کوم دومره چې دغه زموږ سیاسي نو د خبرې پورې لمن وهلی خو دا داسېته فکر کېږي چې د بهرني لاسونه دي کوشش کوي چې دغه ثبات او دغه بیات نسبي چې دلته په افغانانو کې شته دی او هغه اتحاد اتفاق هم چې په افغانانو کې شته دی دا هم د قوم او د نوم او د ژبې په بهانو باندې دې هم سره یو د بنه لرې کړي او یو بل رنګ میدان ته واچوي چې هغه د قوم او د ژبې او د فساد رنګ دی.
و پس تاسو در نظره که چیری در تذکره توزیم نسی در ردلون که انتخابات تاسو سنگه چیری پا داست حال که چی اوس هم یو شمیر سمت شمال و جمعیت بخواست اولا تا در گوشن نکوی چی در کمیسون دیده در قبول وار ندی او در بلی خواست خواه نور هم در نیوکی لگی استاس در نظره در مسئله با سنگه حال؟
سوا پیشتیار دولت داده چی دولت در خپل کار نه مختلفی تذکره دی توضیح دی تذکره دی شروع که هر چیزی که داخلی آخر بالاخره اگه مجبوری دی تذکره و آخری تو که چلنج دی اگه ناقام داری پده برخه که زبا باور دستی دی که دولت باید دیلی نیتی پده که دولت باید هم دا اوز که دیر جل دا تذکره توضیح که بکر دا دی پارلوان هم پاس شوی دمشتان جیدیم هم پاس شوی قریدی برایل تکلیل دیده که کم خبره نشته ما اطلب چیزی آنگی جوری اگه غیر دی تشکیلی نم آنگی جورم نشی از دست فکر کنم که بکر مدهی که داده تشکیل و توضیح شروع شی هر چی که چی نخلی بلاخر اگه مجبوری دی که داخت تشکیل بیا وقت چی نخلی نزی اگه دولت نه خپل برخورده هم سر مالی دی چی چی طبیعت نمانی نزی اگه دیمی دی افغانستان بلخواد
راتلون که انتخابات پار سوالو چه استاز نظر سنگه بوی چه وسم بازی اندیشنه لری پا داغاره
یکی دن زین ناو نیسی نیدی چه تا منگا لیترینی که تذکره نیشتا و دیتوارم بکر دیم ازایی رو حضیت خراب ده اما دا پا دیوانا نده چه منگا پتر یاو کارسی داغا تون تذکره ورکولشو دی تذکره مدت تقریبا پینزش پت کال تا رزیدی او دا یو لوی پروژه دی چې تر پنځه کلونو پورې ټول افغانان باید تذکره ولري نو تر هغه وخته پورې انتخابات هم کېږي دپاره به شاید کوم بل میکانیزم جوړ شي چې څوک نوې تذکیرې لري په نوې تذکرو درایور کې څوک سابقه لري سابقه یا نوی سیستم د انتخاباتو معرفي شي چې هغه د انتخابات پاسینوي خلکو ته ورکړل شي په هغه باندې خلک کولی شي چې خپل رای وکاروي او انتخابات ترسره شي لیکن د تذکیرو پورې ماتلی دلته انتخابات دا درست کار نه دی ځکه د تذکیرو توضیح په یو لوی کال کښې نه تکمیلېږي نو چې زه شي دا پنځه شپږ اووه کاله برکې ونیسي.
بله موضوع چې یا هم د اندېښنې وړ ده د فساد مسله ده که څه هم دولت په دغه ورځو کې د خاص کمیسیون قضایي څو مینان د وزر داخلي محکمه کړله خلک دا اندېښنه لري او سوال لري چې ولې دا پخواني کسان چې په فساد تورن دي د غټ قومندانان یا بعضې چارواکي دوی ولې نسي کولی چې محکمه کړي او څنګه کولی شي چې د فساد څه مخنیوی وسي؟
که دولت مصمم وي که رهبري وي نظام مصمم وي چې دوی فساد پیشگان ټول محکمه کوي او دا یې پیل دی نو دا ښه خبره ده ولس د دوی طرفدار دی ولس به د دوی جمالونو نه د دوی د کړنو نه پشتیبانی کړي او که همداسې وي خو دا به ښه خبره وي چې دولت هغه څوک چې هغوی په فساد پېښ کېږي هغوی د محکمو ته معرفي کړي نو اوس مخکې د وخت نه دی چې که مونږ ووایو چې دغه ټول آیا په همدغه سیستم باندې مخکې ځي او کمیږي او که په دغه شکل چې اوس روان دی مخته راشي نو دا خبره ده چې هغه ورو ورو هغه چارواکي او هغه کسان چې دي دا د قانون نه پورته بولي دوی هم ټول محکمې ته راشي.
د دغو ګواښونو چې د سمت شمال لخوا موجود دي هم په داخل کې د نظام هم د باندې د نظام یو تعداد ډول ډول ګواښونه کوي او دارنګه په داخل د حکومت کې مخالفتونه موجود دي تاسو راتلونکی څنګه څېړئ؟
راتلونکی یقینا که د ننګونو سره مخامخ دی، لیکن خبره داسې دی که ټول افغانان په خپل منځ کې اتفاق وکړي او دغه مسایل په یو بحث کې سره حل شي، نو دا به هم ګټي وګرځېږم چې ولس په ګټي افغانستان کښې راتلونکي په ګټه وي. او که دوی خپل دغه اختلافات حل نه کړي، راتلونکي انتخابات به هم پر جنجال انتخابات وي او زموږ مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي او موږ به په دې برخه کې سوپرسټاف لرلشو.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر اساق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خدای
پامان.